خپل نظر زما داده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولی شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو طبعاً ځوان انرژي ورسره اوسي. په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هره ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکړم چې ماته هر څه نوي او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم د اوداسه لمانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی او د دې تر څنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کېږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کېږي.
یو شمېر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسي کولی چې یو څه نوي کړي.
شته ډېری دوستان شته، هغې د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټي به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغې نشي کولی چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي. بس یوازې لنډه بهانه بیا همدا وي چې نه کېږي، نو والا یا ما سره امکانات نشته ده، په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده؟ څومره فرق تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې تر څنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې تر څنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته ده په هره برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او ته یې نه لرې.
څومره تشویقوئ مستقیم او غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي. سادات صاحب که موږ یاد کړو، یو ځوان دی، که چیرې تاسې فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلی وي، نو دغسې یو مثال ورکوو. یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبریال یا ټولنیز فعال سره منشن کو چې ترسو د تشویق شي دی برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سره نه تنوع سره هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به ووایو چې دوی بهانې کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې. خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه د خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم دی او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي، حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نوښتونه وکړي، حتمن هغه خپلې ټاکلې موخې ته یو نه ورځ رسیږي. خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان له دې وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کړئ، کوم امکانات چې په لاس کې لرئ که لږ مې په کومه پیمانه مې، تاسو خپل هدف ته لږ لږ کار وکړئ تر څو یو غښتلی او له مهارتونو ډک ژوند ولرئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان. له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم دا منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وایي، بیا لږ وروسته پانتون سه و مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه کله چې مونږ د مکتب نه خلاص شو پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې همدا و ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسي. او ما چې کله شروع کړې ده په راسته او چپه لاس مې پېژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل. مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و، د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول. او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف دې ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کوونکی. نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوې، نو په څنګ کې یو بل نوښت دی چې هغې کې باید تفریح هم اوسي، چې ته تفریح وکړې، سیاحت وکړې، ښه ځایو کې، مناظرو کې وګرځې، طبیعي ژوند ته دې خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي. یعنی هغه تحصیلاتو ته دوی لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تر اوسه د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اقلاب
انسان حداقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي که نه، هغه موټر هم چې اخلي که ته یو کال یا دوه کال تر درې کاله پورې د سره هغه رنګ د هغې اصلا که هغه وی سوارز ونه لري، هغه رنګ د هغې ستل لري. خو متاسفانه زمینه د افغانستان ځوانان ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، د خپل په رفتار کې حداقل نوښت راولي. یو سروې دی وکړي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان ما نه لرې شوي دي، څومره راته رانږدې شوي دي، کولی شي چې دوی پکې یو تغییرات راولي خپل په زندگی کې، یو نوښت راولي. نو هم کېدلی شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره ورباندې سوولی شي، په هغې کې نوښت راولي، چې په شرط زمینه ورته مساعده وي، دا ورته ډېره ګټور ده او مثبت اغېز لري په انسان.
په آخر کې هغو ځوانانو ته به د تاسو ویل څه وي چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمینه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګېزه د دې نه لري چې هغه په خپلو کړنو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي؟ داسې یو کس ته به د تاسو خبر څه وي؟
زما کسانو ته چې په هغه اوله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي، متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه، هغه بل زینه هم لري، یعنی زینه پې زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نواغ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمس لري، همداسې دولسم پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستری او دکتورا راځي، زندگی هم همدغسې، نوښتونه هم همدغسې دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای نه مایوسه کېږي، خو بل بخش شروع کوئ. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون ادامه لري، او هیڅ وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسېږئ.
Thank you.
بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوای شي چې نوښت له خپله کور څخه راپیل کړي. دا میرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو ناوخته یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدلون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی د ماسټري ورسره وکړم، نو دغه په خپل نارمل اتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي، نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون را ولی دې ځوان باید یو نوښت ورته ونو وسیږي. په ځل کې بدلون اتمی ده. موږ تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپل وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي، نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، د عمر په موږ تېرېږي. څه رقم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولی شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو.
بله، که راسو افغان نجونو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي، تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنجونو باندې هر څه ودرېدلی. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي، ناجوریانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرېوکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو یې بیا بیا استفاده کړئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپله یو کوښښ، یو هڅوا د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي. د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو، چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا څه دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوهونه بدل کړو، په اقتصاد اقتصاد باندې فشار راسی په مونږ اقتصادي فشار بمی نه مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته میمنخانه جوړه کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې وخلالته واچو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي د عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو څه په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستې بل کتاب نه راځي او داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغیز لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکړو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره کوو غواړو له یوې ذرې نه سړی استفاده کولی شي
بله کورنۍ د کور نجونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی څومره مرسته ورسره وکړي چې له کوم شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهیږي که هغه نوی ځوان وي له اتلسو نه پورته وي چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم یا په دې کور کې د ما خبر اورېدل کېږي یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو هغه هماغسې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې موږ ګورو چې هلته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغیر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوهسي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
سلامونه د ازادې ملما خبرونې ته خرغلاست نن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټۍ یو فابریکا جوړه کړې ده دا فابریکا ولې جوړه کړې څرنګې جوړه کړې لدې تجربه به په خپل واد کې څرنګه ګټه اخیستلې شي دا د تا ورته ډېر پښتنې شې چې لمړی به لدې څخه ورو چې ازادي رادیو ملما خبرونې ته زارو پیژنې چې د کوم ازادې
سلامونه نیک هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هیلې د چټور بخې زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خونځه مې ننګرهار کې لوسته د محمد صاحب زده ریلیس څخه فارغ شوم پسې مې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کامیاب شوم لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینرینګ کې کړی ده او دویم ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را په دې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي
ډیر زیاته مننه کوم سیدی صاحب که دا راته وای چې په وخت کې چې مو زګړې کولې آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازې لوي پنګونه تاسو کړی
که چې په ول کې سو زلاول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سو زل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسې شي نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډېره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډېر ښه. راځئ د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته ووایئ چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوئ.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نومه ثبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایټالیا هیواد ته، خپل بشپړه کړه او په دې جر نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې و او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډېر ښه. څنګه مو افغانستان پرېښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پرېښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پرېکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی. څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کغه په د کاری شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شوروي حسان نه و، ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مباور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې، په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم، د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې. د ډیرو انټرویو په اخر کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اول پروژه چې تکمیلول هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه. او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت را تر مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و. نو دې د خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم. په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ سختمنی چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی، د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زمونږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای، او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پرڼېواله کچه باندې یو ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اوما مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیله کړه. دا هغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي، او کلونه کلونه به د ته د استفادې وړ وي.
بله سیدی صاحب، وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي، هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسلک کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما یو حس چې په افغانستان کې و که نه، دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګوري کاری صاحب فرق دی، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دې ځکه زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډېر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوربی او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي هغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوربی چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي، نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو، نو د انسانیت لپاره خو یو څه کوو لګیا یو.
بله وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله، لکه چیلنجونه او ننګونې په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځای مو ځان راورسو، بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غ نه لرو، نو مونږ د یو ډېرې غریبې کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو، نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی، نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات و. کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول هلک کورنۍ نه لري، د خپل هېواد نه لري، بیا تاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نه واسطه شته، نه بل نه بل، ته چې یو ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات و. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دی په زړه لري او ارمان وي باید ترلاسه کړي، نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړ، آیا ایتالیا غوره وه تاسو چې دغه ایتالیا هېواد ورته غوره کړی، که نه نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هېوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري که تاسو کتلي وي دلته زمونږ افغانان را شي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه بزه شروع کړم، زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې را شي اروپایي هېوادونو ته او دلته درسونه ووایي، او خپل زده کړې تکمیل کړې. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېر زیات همکاري کړې د خپل محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هېوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول وسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولای پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هېواد کې وي ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله 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 سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه، دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولای شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولای شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هېوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټول اروپایي هېوادونو کې جوړ. ما په ایټالیا کې جوړ کړی او یو ما په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم. او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هېوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یوځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زموږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هېواد چې کوم هېواد کې مونږ پاکستان لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یوځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق
بله. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې د حساس دی د افغانستان غونډه هیواد چې مونږ په وچا کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر ښه اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطره د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګوالې ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروسته کې سیدی صاحب د همدې پانګونې په تړه غواړم چې تاسو نه وپوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې دی به پانګونه وکړي؟
ګوري په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دي او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده، کلونه کلونه خواري کړي ده، باید توماغه په خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاس واچي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته
مننه.
یاد.